د ازادۍ رادیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. زه احمد تکل د دې خپرونې کوربه. تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې لومړۍ نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 20 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خپرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلیږي چې د طاهر روحان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي. په کونړ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو له پرونۍ نښتې وروسته په دې ولایت کې دیره د ملي اردو قولي اردو وایي دوی د پاکستان د هر راز حملو پر وړاندې ځوابي اقدام ته چمتو دي. او اوکراین یو ځل بیا له ایران څخه غوښتي دي چې په تهران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور بکس ور وسپاري. نور مسایل هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی. طالبان وایي د دوی استازو له زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قماندان سره په قطر کې کتلی دي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې 15 کسان د سړې هوا له کبله مړه شوي دي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هیواد په اساسي قانون کې د تعدیلونو ټولګه پارلمان ته وړاندې کړې ده. بشپړ خبرونه. د طالبانو یو ویاند وایي د دې ډلې مرکچیانو تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د دیره نړیوالو ځواکونو له عمومي قماندان جنرال سکات میلر سره په کتنه کې د سولې د موافقې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې به نن هم دوام وکړي. هغه لیکلي چې د طالبانو په مرکچی پلاوي کې د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخوند شیر محمد عباس ستانکزای او مولوي امیر خان متقی شامل دي. د خلیلزاد دفتر او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. شاهین د شنبه په ورځ پاکستانی ډان ورځپاڼې ته ویلي وو طالبان هیله مند دي چې له امریکا سره موافقه به د روانې عیسوي میاشتې تر پایه لاسلیک شي. د افغانستان حکومت له موافقې مخکې پر اوربان ټینګار کوي او وایي چې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره اوربان د یوازینۍ لاره ده. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي سړې هوا په دې ولایت کې 15 کسان وژلي دي. د لوګر د والي ویان احمد دیدار احمد لونګ وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې د مرکز اړوند د کډوالو په کمپ کې دوه ماشومانو، یوې ښځې او دوه نارینه وو د سړو له کبله سا ورکړې، خو نوموړی زیاتوي چې ولایتي ادارې او پلاوی ټاکلی څو د دې مړینو دقیق علت معلوم کړي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمي د پیښې په اړه بې خبري وښوده، خو هغه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر روانو ورځو کې د نورو ورښتونو خبرداری ورکړ. لارې ټولې خلاصې دي او دا مهال هیڅ لویه لاره بنده نه ده. په کابل کې د واورې ورېدل پیل شوي. د اونۍ په بهیر کې به په مرکزي، جنوبي او جنوب لویدیځ ولایتونو کې د ورښتونو شاهدان واوسو. ښاغلي عظیمي وویل د وروستیو واورو، سړې هوا او بارانونو له کبله په ټول هیواد کې 140 کسان مړه شوي دي. ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست ته امر کړی چې په کابل کې د وژل شویو دریو ماشومانو او یوې مور د قتل عاملان پیدا کړي. د څلور کسان د یک شنبه په شپه د کابل په جنګلک سیمه کې ناڅرګندو کسانو د تبر په گزارونو وژلي دي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی پرون ماښام وویل چې د پیښې عاملان باید عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل شي. د دې څلورو تنو مړي چې دوه وړه هلکان، یوه ماشوم نجلۍ او مور یې پکې شامل و پرون خاورو ته وسپارل شول. لازادی رادیو خبرونه اوري. په یمن کې د یو راکټي برید د قربانیانو شمیر 146 کسانو ته ورسید. د راپورونو له مخې دا توغندی د شنبه په شپه د مارب ښار کې پر یوې مدرسې لګېدلی دی. دا توغندی په داسې حال کې پر دې مدرسه ولګېده چې د یمن ولسمشر ته وفادار ځواکونه هلته حاضر و. چارواکو هم درز ویلي چې 148 کسان ټپیان شوي. چې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت دا یو تروریستي برید او د ایران پلو حوثي ملیشو کار بللی. ملګرو ملتونو هم دا برید غندلی دی. یمنی حوثي یاغیانو چې د ایران رژیم ملاتړ کوي د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د بی پولې ژورنالیستانو ټولنې له پاکستان څخه غوښتي دي چې په دې هیواد کې یو نیول شوی خبریال سمدستي خوشي کړي. د راپورونو له مخې اظهار الحق وحید څلور ورځې مخکې د هغه څه په خاطر چې پر ټولنیزو رسنیو د پاکستان د دولت ضد مطالبو خپرول بلل شوي په لاهور ښار کې نیول شوی. د یوې سیمه ییزې محکمې قاضي د هغه د خوشي کولو غوښتنه پرون رد کړه او د هغه د بندي کولو امر یې وکړ. د بی پولې خبریالانو ټولنه وایي ښاغلی وحید لپینزم تلویزیونی چینل او خبری و رسپان سره کار کوو او خای په درې کاله بند محکوم شي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیلونو ټولګه پارلمان ته وړاندې کړې. پوتین د جنوري په 15مه ولسته په وینا کې په اساسي قانون کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د اصلاحاتو د نوې طرحې له مخې چې پرون د پارلمان پر ویبپاڼه خپره شوه، په روسیه کې د یو شخص د ولسمشرۍ دوره دو پړاوونو ته راکمیږي او پارلمان ته د صدراعظم د ټاکلو واک ورکول کیږي. تمه ده چې د روسیې د استازو جرګه یا دومه به له نن څخه پر دې ټولګې بحثونه پیل کړي. د پوتین د تیرې اونۍ وینا د دې باعث شوه چې صدراعظم دمیتری میدویدف له دندې استعفا وکړي او ځای میخایل میشوستین ونیسي. کرملن همداراز اعلان کړی چې لوی څارنوال یوری چایکا له 14 کلونو وروسته له خپلې دندې استعفا کوي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو و باورې چې سیلاب قلوردو وی پر کونړ ولایت د پاکستان د هر راز توغندوی حملو پر وړاندې ځوابي اقدام ته چمتووالی لري.
تاروز موږ نه دکړی، مګر همیشه دوی په تاروز کې دی. الحمدلله آمده یې ورته یو تاسکه وینم چې موږ ځان کې موږ به دوی په مقابل کې جنګیږو. له منځه لاړو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې جزئیات څه دي؟ په دې اړه د یو لویدیز کارپو له قوله تحلیل لرو. په نورو موضوعاتو کې د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ لولارې د درنو واورو د ورښت له کبله بندې شوې دي.
موږ سخت مشکلات لرو، بیماری نه په دغه اندازه باندې داسې واورې مو ملکي شوې دي چې یو کله بل کله د زموږ رسیدګي نه کیږي تګ راتګ، او لارې چې کوم دی بندې دي.
په نړیوالو مسایلو کې په تهران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د لانجې په دوام و باورې چې کیف یو ځل بیا له تهران څخه د دې الوتکې د تور بکس د سپارلو غوښتنه کړې. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. دو سوایو سیلاب قلوردوی د کونړ ولایت کې بعد پاکستان هر راز راکټي بریدونو ته د متقابل ځواب پر وړاندې چمتووالی لري. د چارواکو په وینا د دوشنبه په ورځ پاکستان لږ تر لږه 200 توغندي د کونړ ولایت پر څو سرحدي سیمو وویشتل. همداراز د سرکڼو په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ ډزې هم تبادله شوې دي. له دې مخکې هم پاکستان پر کونړ ولایت د توغندیو حمله کړې وې چې چارواکو په هغو کې د تلفاتو خبره هم کړې وه. د موضوع تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته پاکستانیو پوځیانو د کونړ پر څو سیمو درانه توپ ولویشتي. په سیمه کې د افغانستان د ملي اردو د 201 سیلاب قلی اردو د دویم لیوا قومندان جنرال بیرویس صافی د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادۍ رډیو ته وویل چې پاکستان د کونړ په بیلابیلو سیمو پرون لږ تر لږه 200 توغندي ویشتي. په سیمه کې د ازادۍ رډیو خبریال وایي چې په ناوپاس سیمه کې پر ډیورن کرخه د دواړو خواوو ترمنځ د سپکو وسلو ډزې هم تبادله شوې. دغلته د ملي اردو د دویم لیوا د قومندان میرویس صافی په وینا په ډزو کې د سرحدي پولیسو دوه سرتیري ټپیان شوي. د ښاغلي صافی په وینا پاکستاني لوري په ناوپاس سیمه کې پرته له کوم سبب د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل.
موږ د خپل ځان نه دفاع وکړه، تاروز موږ نه دکړی چا باندې، مگر همیشه دوی په تاروس کې ده او غوښتلی چې وضع امنیتي د مونږ خرابه کړي او د مونږ پوستې له منځه بیسي او د سرحدي پوسته چې هلته پرته ده باندې پلان دا د مکمل باید تخریب کړي. خو الحمدلله د مونږ امنیتي ځواکونه ډېر په جرات او ډېر قهرمانۍ باندې ورته د ځواب ورکړ او مونږ آماده یو ورته یو څاڅکی وینم چې مونږ ځان کې مطمئن وسیږي چې موږ باید په مقابل کې جنگیږو له منځه وړو.
دوه میاشتې مخکې د کونړ په بله سرحدي ولسوالۍ ناړۍ کې هم د یوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ جګړه وشوه چې پکې درې تنه سیمه ییز وګړي ووژل شول. پر دې سربیره پاکستان وخت په وخت د کونړ هغه ولسوالۍ چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي د درنو توپونو په ډزو ویشتې دي. د سیمې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې پاکستانی ځواکونه د کونړ ولایت په سرحدي سیمو د توپونو ډزې کوي.
لمسپخیم تر مازیګر څلورو بجو پورې په دغه سیمه باندې د توپونو بارانو. پاکستان نه یوازې چې د لومړی ځل دی، ان تر د 2010 نه تر دې وخته پورې هر وخت کونړ په سرحدي سیمو باندې د توپونو او همدارنګه راکټیز بریدونه کړي دي.
په نواپاس د پاکستان د پوځ له لوري برید په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو څو میاشتو کې دغلته ورغلې لاره پرانستل شوې او دا غرنۍ او د طبیعي منظرو لرونکې سیمه د ګڼو افغان سیلانیانو د چکر او تفریح په مرکز بدله شوي. هڅه مو وکړه چې د پاکستان د پوځ لخوا د کونړ پر ځینو سیمو د پاکستان د وروستیو بریدونو په اړه په کابل کې د افغانستان د دفاع د وزارت د چارواکو عکس العمل ترلاسه کړو، خو د ډیرو هڅو باوجود هم ونه توانیدو. البته تر دې مخکې د افغانستان جمهور ریاست د لړم په میاشت کې په ختیځ کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه سیمو باندې د پاکستان د توغندیو بریدونه غندلي او هغه یې د نړیوالو قوانینو څرګند سرغړاوی بللی. د افغانستان حکومت د پاکستان له لوري د دا ډول بریدونو له کبله د ملګرو ملتونو سازمان ته هم شکایت کړی او پر پاکستان یې د دې سازمان لخوا د فشار راوستلو غوښتنه کړې څو ډیورنډ کرښې ته په څیرمو سیمو د توغندیو او توپونو پرله پسې بریدونه پای ته ورسي. تر اوسه پاکستاني چارواکو د دوشنبې د ورځې د بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ادعا کړې چې د کونړ ولایت په یو شمېر سیمو کې پاکستاني طالبان مرکزونه لري. هغه ادعا چې افغان چارواکو رد کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې موافقې د لاسلیک کېدو خبره په دې وروستیو کې ډېره توده شوې، د چارو یو شمېر کتونکي وایي تر اوسه دا مبهمه ده چې په دې موافقه کې به کوم مهم موارد شامل وي. له بلې خوا د افغانستان حکومت پرله پسې ټینګار کوي چې طالبان باید لومړی اوربند ته غاړه کېږدي. دا موضوع نوریاس نوري په خپل راپور کې څېړلې ده.
د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې مشر توماس روتیګ وایي تر اوسه نه ده څرګنده چې په هغه موافقه کې چې طالبان وایي ډیر ژر به له امریکا سره لاسلیک کړي کوم مهم موارد شامل دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تېرې یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دقیق نشي ویلی چې کله به دغه موافقه لاسلیک کیږي. ښاغلي شاهین دغه راز هغه راپورونه هم سمونه بلل چې د ده په وینا په دې وروستیو کې په یو شمېر رسنیو کې خپاره شوي او په هغو کې متحدو ایالتونو ته د طالبانو له لورې د طرحو او وړاندیزونو ویل شوي دي. رویترز او واشنگټن پرس خبري اژانسونو په دې وروستیو کې د طالبانو د یو شمېر سرچینو او د یو امریکایي چارواکي له قوله راپورونه کې ویلي چې طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د څو ورځو په مخ کې د تاوتریخوالي د کمیدو ترڅنګ متحدو ایالتونو ته د یو لس ورځني اوربند تر هم وړاندې کړی دی. دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ په احتمالي موافقه کې به کوم مهم موارد شامل وي، د افغانستان د چارو تحلیلګر توماس روتیک پرون دوشنبې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امریکایي لوري په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ښایي دا هغې موافقې ته ورته وي چې نږدې و د تېر کال په سپتمبر کې د دواړو لورو ترمنځ نهایي شي.
That's difficult to say because we have not heard anything from the US side.
Granada chuwel chi zaka chi muktar wosal America la luri de wosta rapor ma de Taliban de bayanuno para chi wai wa muafaqa lasli ki do ta nijdida hits ham ne de awridali. Ehtemal sta chi wa muafaqa de rawani ma shta pa ay wish ki da se fars kuro khu be ham dal de yu chi de da muafaqa matan ba haqi ta warta wi chi de tir kal pa September ki ne shawi wa.
Finalized in September last year.
د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې مشر توماس روتیګ وایي دا د افغانستان لپاره د سولې موافقه نه ده، ځکه هغه په پام کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ وشي او د افغانستان حکومت ترې څنګ ته شوی دی.
دا
د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه ده چې ښایي دوه یا درې مشخص موارد پکې شامل وي. د طالبانو لخوا د تروریزم د مخنیوي ضمانت، د امریکا لخوا د مهال ویش له مخې د ځواکونو وتل، او ښایي هم وروسته له هغې چې طالبانو دا واضح کړه چې نه غواړي د اوربند په اړه خبرې وکړي، د تاوتریخوالي کمېدل. البته دغسې یوه موافقه دې ته اړتیا لري چې ضمانت او څارنه هم وشي. دا نه ده څرګنده چې د دې لپاره څه ډول میکانیزم په پام کې نیول شوی دی، خو په دې اړه تیر کال راپورونه خپاره شوي وو چې ښایي ناتو به هم د دغه میکانیزم یوه برخه وي. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې موافقې د لاسلیک کېدو خبره توده شوې، د افغانستان حکومت هم په دې وروستیو کې په دې ډېر ټینګار کړی چې په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسېدو او د یوې تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره اړینه ده چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. خو د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاسیون بیا وایي د تاوتریخوالي کمېدل به هم د باور د فضا له رامنځته کېدو سره مرسته وکړي، او هم به ښایي په نتیجه کې یوه اوربند ته لاره هواره شي.
د لویدیځ ورځپاڼو هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه ځینې مطالب خپره کړي دي. د لویدیز چاپ مطبوعاتو مخکتنه ملالۍ بشیر کوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تر احتمالي سولې مخکې الیس ویلز پاکستان ته تللې ده. الیس ویلز د مرکزی او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله ده. دا د یک شنبې په ورځ اسلام آباد ته ورسېده. ډیلی ټایمز ورځپاڼې د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله لیکلي چې دا سفر مهم دی. ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي سولې د توافق موضوع د دې لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو یوه موضوع بللې ده. ورځپاڼې د تاوتریخوالي کمولو په اړه د طالبانو چمتووالی هم یاد کړی او لیکلي دي چې د دې کار په نتیجه کې شاید د سولې یو توافق لیک لاسلیک شي. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال ازادي رادیو ته ویل د دې احتمالي توافق لیک تر لاسلیک کېدو وروسته شایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم خبرې پیل شي. ورځپاڼه لیکي که د رواني میلادي میاشتې تر پایه د سولې توافق لیک لاسلیک شي، احتمال شته چې امریکایي چارواکي به د پاکستان د هڅو قدردانۍ ته دغه هیواد ته سفر وکړي. تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي چې پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو د چمتو کولو په برخه کې رښتونې همکاري نه ده کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویاند جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان تشې ژمنې د افغانستان د سولې په برخه کې کافي نه دي. د ښاغلي فیصل په وینا په دې برخه کې باید عملي ګامونه پورته سي. افغان چارواکي وایي پاکستان د طالبانو مهم مشرتابه ته پناه ورکړې ده. ریلیف ویب خپرونې په افغانستان کې د واورو او یخ موسم له کبله خلکو ته د اوښتې زیان په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د 2020 کال د جنوري په دوهمه اونۍ کې سخت تو واورو په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات زیان اړولی دی. مقاله یادونه کوي چې روان میلادي کال د جنوري له 12 تر 15 نیټې پورې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه او سختي واوري وسوي، او له 34 ولایتونو په 11 کې خلکو ته سخت زیان اوښتی دی. هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، لغمان، هرات، بادغیس، غور، دایکندي، بامیان او بغلان له دغو ولایتونو دي چې په ځینو کې لکه د کابل کندهار، د کندهار اورزګان او هرات بادغیس ترمنځ لوی لارې په موقت توګه وتړل سوي. د ریلیف ویب په لیکنه چې په افغانستان کې اوس هم ګڼو سیمو ته لاسرسی نسته، په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې برف کوچونو، واورو او ځمکې ښویدو لارې بندې کړې دي. په افغانستان کې د سره صلیب د دفتر د معلوماتو له مخې په دغو پیښو کې دیار لس کسان مړه سوي، 40 ټپیان سوي، تر 6500 زیات کورونه نړېدلې، 10 کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي او تر 340 کورنیو زیاتې بې ځایه سوي دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې ملي او نړیوالو همکارانو سږ کال دوی ته نږدې 900 میلیون افغانۍ بودیجه ورکړې چې دوی یې پیښو ته د رسېدو په چارو کې مصرفوي. اروپایي ټولنې د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې له افغانستان سره د 70 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د کونړ د وټپور ولسوالۍ د لری پرتو غرنیو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې واورو لو لارې بندې کړې دي. دوی د ازادۍ راډیو له خبریال روح الله انوري سره په خبرو کې ویلي چې د لارو د بندېدو له کبله د خوراکي موادو، درملو او نورو اړتیاو اړتیا وړ موادو له کمښت سره مخامخ دي.
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند یو شمیر لري پرتو او ځنګل لرونکو سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې د واورې زیات اورښتې لارې بندې کړي او د دوی په خبره چې د خوراکي او نورو اړینو موادو کمښت سره مخ شوي دي. ملک سعید الله او شفیع الله ازادي راډیو ته وویل
چې زه تاته په الله باندې قسم خورم دلته ژوند نشته، زندګي نشته، دی کاروبار نشته، معاش نشته، دی دومره واوره شوي ده چې لارې بندې دي، سړکونه هم خراب شوي دي، هېڅوک هم غایب نه خوري. زموږ دومره ماشومان چې د ولګې نه نن څه خوړلي دي او نه بېګا ته څه لري چې وي خوري، نو موږ سخت مشکلات لرو. بیماری نه په دغه اندازه باندې داسې واورې زموږ ملک کې شوي دي چې یو کلي نه بل کلي ته زموږ رسیدګي نه کېږي تګ راتګ، او لارې چې کوم دی بندې دي، سړکې بندې دي، ډېر سخت مشکلات لرو.
قومي مشر ادم خان وایي که کوم مامورین او د حکومت کارکوونکي د دوی سیمې ته د خلکو د حالت معلومولو او سروې د پاره ورزي، دوی امنیت نیسي.
ولسوالۍ نه درتلی شو لس شل کسان سکرینګیري درتلی شو، هلته د هغوی تضمین هم کولی شو او راوستی هم شو.
دیوز، هزار باغ، ډیری او دې ته نورو نږدې پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت د وسلوالي ډلې ترمنځ چې په روان کال کې کوم تاوتریخوالی رامنځته شوی له امله یې ګڼو کسانو خپل کورونه پرېښي، چې د مسؤلینو په وینا هغوی سره په وخت د خوراکي او نورو موادو مرستې شوي، او کوم کسان چې هلته بند پاتې دي هغوی ته به هم د مرستو رسولو زمینه برابره کړي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل
دا دیوزو، کټار، گمبیر، زباغ، کورباغ دغه منطقې چې دي د طالبو داعش تر منځ په دې کې ډېره قوي جګړې تېرې شوې، نو شک نشته چې دي خلکو سره وګورو. بیا هم کومکونه کوو، غذایي، غیر غذایي او پروژې به هم هلته پلي کوو.
د کونړ په لری پرتو او غرنیو سیمو کې د ژمي په هر موسم کې زیاتې واورې ورېږي، چې له امله یې لارې او سړکونه بندېږي او ولسونه د ګڼو ستونزو سره مخ کېږي. د خلکو په خبره چې د هر چا مرستې او اسنیویتا ارتیا لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوکراین یو ځل بیا له ایران څخه غوښتي دي چې تهران ته نږدې د نسکوري شوې اوکراینی الوتکې تور باکس یا د معلوماتو زیرمه وروسپاري. د اوکراینی چارواکو په وینا ایران باید په دې قضیه کې بې طرفانه څېړنې وکړي. په عین حال کې یو ایرانی پلاوی کیف ته رسېدلی او له اوکراینی چارواکو سره د نسکورې شوې الوتکې په اړه خبرې کړې دي. اجمل اند د موضوع له نورو جزئیاتو سره.
د نسکورې شوې اوکراینی الوتکې تور باکس ته لاسرسی د دې هیواد حق دی او باید کیف ته وسپارل شي. دا خبره د دوشنبې په ورځ د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وکړه. وادیم پرستایکو همدارنګه زیاته کړه کله چې د نسکورې شوې الوتکې تور باکس اوکراین ته وسپارل شي څرګنده بشي چې ایران څومره په دې برخه کې په څېړنو کې بې طرفۍ ته ژمن و. د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر په وینا هیواد په هر حد کې په تهران کې د خپلې الوتکې د نسکورېدو په اړه د څېړنو حق لري. وادیم پرستایکو وایي د تړونونو او ملکي هوایي چلند د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ دا یوازې یو حق نه دی، بلکې څېړنه د هغه هیواد مسؤلیت دی چې پېښه پکې شوې وي. که چیرې په هغه هیواد کې د څېړنې لپاره تخنیکي ظرفیتونه نه وي، باید له نورو هیوادونو مرسته وغوښتل شي. موږ چې په دې پېښه کې مو ډېر زیان لیدلی، غوښتنه کوو چې د الوتکې تور باکس دې موږ ته وسپارل شي. دا تور باکس زموږ اړوند دی، زموږ د شرکت دی او په هر معیار مو
حق.
هغه ایراني چارواکي چې د دې پېښې څېړنې کوي له هغه پلان په شا شوې ښکاري چې د الوتکې د ثبت وسیله یا تور باکس د څېړنو لپاره بهر واستوي. ایرانی رسنیو د یو ایرانی چارواکي حسن رضایفر له خولې ویلي هیواد ښایي تور باکس بهر واستوي، خو په دې اړه یې لا پرېکړه نه ده کړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل لومړی دوی ویل چې د الوتکې تور باکس راسپاري، خو وروسته هماغه کس وویل چې د الوتکې دا باکس به ونه سپاري. د پرستایکو په وینا په دې کار اوکراین کې یو څه ناسم پوهاوی رامنځته شوی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه د جنوري په اتمه نیټه د چهارشنبې د ورځې په سهار څو شېبې له هغې وروسته په توغندي وویشته چې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګر پورته شوه. الوتکه نسکوره او پکې 136 سپاره ووژل شول. په الوتکه کې پر ایرانی، کاناډایی، برتانوي، اوکراینی او سویډنی وګړو سربیره 14 تنه افغانانو هم ژوند وبایله. د دوشنبې په ورځ د ایران د لارو او خار جوړونې د وزیر محمد محمد اسلامی په مشرۍ د ایران یو هیئت اوکراین ته رسیدلې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د بخښنې غوښتلو لپاره کیف ته دا پلاوی ورلېږلې دی. محمد اسلامی د دې سفر په بهیر کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي او نورو چارواکو سره کتلې. د ایران حکومت د دې اوکراینۍ الوتکې نسکورول یوه انساني تېروتنه بللې وایي پر الوتکه د دښمن هدف ګمان شوی او په تېروتنه د سپاهي پاسداران لخوا په توغندي په نښه شوی. دې پیښې په ایران او څو هیوادونو کې توند غبرګونونه راپورته کړل. په تهران کې څو ورځې ایراني محصلانو پر دې پیښه د اعتراض په توګه لاریونونه او اعتراضونه وکړل او د ایران د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبه کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه بله برخه چې له یوې کوچۍ مېرمنې سره خبرې اترې دي تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي د دې ډلې مرکچیانو تېر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو له قمندان جنرال سکات میلر سره په کتنه کې د سولې د موافقې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی شاهین ویلي چې د دوی ترمنځ خبرې به نن هم دوام وکړي. د لوګر سیمهیز چارواکي وایي سړې هوا په دې ولایت کې 15 کسان وژلي دي. د لوګر د والي ویاندی دار احمد لونګ وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د مرکز اړوند کډوالو په کمپ کې دوه ماشومانو، یوې ښځې او دوه نارینهو د سړو له کبله سا ورکړې. خدای وایي چې ولایتي ادارې په دې اړه تحقیقات پیل کړي چې د دوی د مړینې اصلي علت څه دی. ولسمشر اشرف غني د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ادارې ته امر کړی چې په کابل کې د وژل شویو دریو ماشومانو او یوې مور د قتل عاملان پیدا کړي. دا څلور کسان د یکشنبې په شپه د کابل په جنگل اکسیمه کې ناڅرګندو کسانو د تبر په گزارونو وشلی و. په یمن کې د یو راکټي برید د قربانیانو شمیر 1400 ته لوړ شوی. د راپورونو له مخې دا توغندی د شنبې په شپه د مارپ ښار کې په یوې مدرسې لګیدلی. د بې پولې ژورنالیستانو ټولنې له پاکستان څخه وغوښتي دي چې په دې هیواد کې یو نیول شوی خبریال اظهار الحق وحید چې څلور ورځې مخکې د هغه څه په خاطر چې پر ټولنې